आज व्यू 360 में पाकिस्तान में इंतखाबात मुकम्मल। प्री पोल रिगिंग के बाद अब उम्मीदवारों की तरफ से नतायज पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। पाकिस्तान के लिए इंतखाबात की शफाफियत कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। दौलत मुश्तरका के मुबस्सर मिशन के मुताबिक चंद एक वाकयात के अलावा पाकिस्तान में इंतखाबात का अमल खुश असलूबी से हुआ। मिशन के सरबराह जोनाथन गुडलक का कहना था कि इंटरनेट की बंदिश की वजह से इंतखाबी नतायज के ऐलान में ताखीर हुई। उधर निगरान हुकूमत और पाकिस्तान का दफ्तर खारजा वोटिंग के दौरान और गिनती के अमल में धांधली के इल्जाम की तरदीद कर चुके हैं। ताहम मुल्क के मुतअद्दिद गैर जानिबदार हलकों की तरफ से धांधली और मुदाखलत के इल्जाम इंतखाबात की शफाफियत पर इन सवालों और खदशात को मजीद तकवीत दे रहे हैं। वोटिंग के दौरान वोट्स की गिनती और नतायज के ऐलान में बेजाबतगियों पर मुल्क के अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी मुसलसल खदशात का इजहार किया जा रहा है। अमरीका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी जमहूरी ताकतें पाकिस्तान के इंतखाबात की शफाफियत पर पहले ही तहफ्फुज़ात का इजहार और तहकीकात का मुतालबा कर चुकी हैं। अमरीकी कांग्रेस के चंद अराकीन ने भी पाकिस्तान के आम इंतखाबात के अमल में मुबैना दखल अंदाजी और धांधली के इल्जाम पर तशवीश का इजहार किया है। बाज अमरीकी अराकीन कांग्रेस ने महकमा खारजा को कहा है कि इन इल्जाम की मुकम्मल तहकीकात होने तक इलेक्शन के नतायज को तस्लीम ना किया जाए। ऐसे मतनाज़ा इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत मुल्क में सियासी पोलराइजेशन को कम करने के लिए क्या कर सकेगी और क्या इन इंतखाबात को बिलाखिर मुल्क के अंदर और बाहर कबूल कर लिया जाएगा, आज के शो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स के बारे में खबरें और उन पर तजिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस वक्त बात हो रही है लाहौर में खास तौर पे, और उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त बात कर रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुसलसल मुतालबात एक दूसरे के सामने रखे जा रहे हैं और आने वाली हुकूमत बनाने के हवाले से, हुकूमत साजी के हवाले से बात हो रही है। तो किस तरह से ये अमल आगे बढ़ेगा, किस तरह से ये हुकूमत बनेगी और किस तरह हम आगे इन इंतखाबात के हवाले से जो क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है, जो इंटरनेशनल कम्यूनिटी की बारे में हम कह रहे हैं मुसलसल जो बात की जा रही है, अमरीका के दफ्तर खारजा की तरफ से भी जो खदशात का इजहार किया गया, दो के दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के उसको नेगेट किया, उसको मुस्तरद कर दिया और उसके बाद आज निगरान वजीर आजम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी इस हवाले से उन्होंने मुसलसल जो है इसका दिफा भी किया, पाकिस्तान में जो इंतखाबी अमल है उसका भी, और इस हवाले से उन्होंने कहा कि किसी से भी उनको डिक्टेशन लेने की और खासतौर पर पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में किसी को भी बात करने की इजाज़त नहीं है और कोई भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन इन इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से जो बात हो रही है उस पर आज के प्रोग्राम में हमारा फोकस रहेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं कि इस वक्त जो इलेक्शंस के बाद जो केसेस अदालतों में गए हैं और अदालतों की तरफ से कब तक हम देख सकेंगे कि इन पे कोई नतीजा आएगा, इस पर बात करते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे जियाउर रहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त लाहौर में क्या डेवलपमेंट्स हैं। ज़िया, इलेक्शंस पर शुभात के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म ने भी कौम को एतमाद में लेने की कोशिश की आज, क्या कोई असर नजर आता है इसका?
देखिए, पाकिस्तान में होने वाले हालिया आम इंतखाबात के हवाले से बहुत सारे शकूक व शुबात थे और खासतौर पर कुछ दोस्त ममालिक की तरफ से भी थे, जिस पर आज पाकिस्तान के जो निगरान वजीर आजम है काकर साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि सबसे पहले तो ये खुशाइन बात है कि इंतखाबात पुरअमन हाल में माहौल में हुए और किसी किस्म की कोई अफरा तफरी सामने नहीं आई। उन्होंने कुछ सवालों के जवाब भी दिए। उनका कहना था कि चूंकि पाकिस्तान भर में 90,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन थे तो नतज को कंपाइल करते हुए कुछ टाइम लगता है। जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि जो दोस्त ममालिक है वो इंतखाबात के ऊपर कुछ शकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि जो दोस्त ममालिक है जिनका खासतौर पर अमेरिका है, बरतानिया है या यूरोपीय यूनियन के जो दीगर ममालिक हैं, उनके खदशात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान उनको ये हक हासिल नहीं है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में जो है वो दखल अंदाजी करें। उनका कहना था कि अगर किसी को, किसी उम्मीदवार को कोई शिकायत है पाकिस्तान में हालिया इंतखाबात या उनके नतज के हवाले से, तो उसके मुतलक फॉरम मौजूद है, वो उम्मीदवार वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इसके अलावा अगर हुकूमत को खुद से महसूस हुआ कि उन्हें किसी जगह पर किसी कोई इंटेरोगेट करना है तो वो अपने तौर पर करेंगे, लेकिन वो किसी दोस्त मुल्क के कहने पर या किसी भी आजाद मुबसरीन के कहने पर ऐसा हरगिज नहीं करेंगे।
तो ज़िया, अदालतों में कितने केसेस हैं और कब तक उन पर कोई फैसला मुतवक्के है?
دیکھیے اصل جیسے ہی انتخابات کے بعد نتائج آئے تو جو ہارنے والے امیدوار تھے انہوں نے عدالتوں کا رخ کرنا شروع کر دیا. اس سلسلے میں اب تک جو سب سے زیادہ کیسز ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں فائل ہوئے تھے, جس میں این اے 118, این اے 119, این اے 130, اسی طرح خواجہ آصف والا حلقہ جو تھا سیالکوٹ سے وہ, اور یہ مجموعی طور پہ لاہور میں 6 کیسز جو ہیں وہ فائل ہوئے ہیں, جس میں این 127 بھی ہے, جس میں ہارنے والے امیدواروں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے وہ فارم 45 کے مطابق تو جیت چکے ہیں, لیکن فارم 47 جب انہیں جاری کیا گیا ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے تو اس میں ان کی جیت کو ہار میں تبدیل کر دیا گیا. آج عدالت میں 6 کے 6 کیسز پہ جسٹس علی باقر نچوی نے سماعت کی, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو اس پہ الیکشن کمیشن کا جواب انہوں نے مانگا تو انہوں نے ابھی تمام کیسز کے اوپر جو فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کسی وقت بھی آ سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس پروگرام کو آنر کریں تو اس وقت تک ان کیسز کے فیصلے آ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور ہائی کورٹ کا جو ملتان بینچ ہے وہاں پر بھی یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں جو ہارنے والے امیدوار ہیں بیرسٹر تیمور, انہوں نے بھی جو ہے وہاں پہ ان کی جیت کو چیلنج کیا ہے. ان کے وقت بھی یہی کہنا ہے, انہوں نے اپنی پلی لی ہے کہ وہ بھی فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے تھے لیکن 47 میں انہیں ہرا دیا گیا. تو لہٰذا دیگر جو ملک کی عدالتیں ہیں وہاں پہ بھی اس طرح کے کیسز ہیں وہ فائل ہونا شروع ہو گئے ہیں.
تو حکومت سازی کے حوالے سے ضیاء کافی ڈیولپمنٹس ہیں لاہور میں, اور خاص طور پہ چونکہ مسلم لیگ نون کا گڑھ لاہور سمجھا جاتا ہے اور وہیں پہ جاتی عمرہ اور ماڈل ٹاؤن میں جو مذاکرات کی اب تک خبریں آ رہی تھیں, کیا اب تک ملاقاتوں سے نکلا ہے, کیا ڈیولپمنٹس ہیں اب تک؟
دیکھیے یہ آپ نے بہت اہم بات کی, اور چونکہ انتخابات کے بعد حکومت سازی ہی ایک انتہا اہم مرحلہ ہوتا ہے جس میں کیونکہ ابھی تک کوئی بھی سیاسی جماعت جو اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری جو نتائج ہیں ان میں کوئی بھی سیاسی جماعت واضح اکثریت تو نہیں حاصل کر پائی, لیکن جو جن جماعتوں نے اکثریت حاصل کی ہے وہ اب آپس میں میل جول بڑھا رہی ہیں, جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ایم پی ایم پاکستان ہے. ان کے سربراہان کی لاہور میں 2 سے 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں جس سے انہوں نے آپس میں اعتماد سازی کی فضا کو برقرار رکھے اور ایک دوسرے سے رابطے کے لیے کہا ہے. گزشتہ رات بھی لاہور میں ایک اہم ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف کی اور آصف زرداری صاحب کی, دونوں اپنے اپنے وفود سے ملے تھے. نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو یہ آفر کی ہے کہ اب وہ آئیں اور مل کے حکومت بناتے ہیں. اس کا پیپلز پارٹی ان کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ اس بات کو پیپلز پارٹی کی ایگزیکٹو سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ میں رکھا جائے گا اور اس کے اوپر جو ہے بات ہوگی. لاہور کے مختلف حلقے جو ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے درمیان کچھ پاور شیئرنگ, یعنی کہ اس طرح کی حکومت بنائیں کہ جو اہم وزارتیں ہیں وہ کس کو دی جائیں گی. دوسری یہ بھی بات ہے کہ ایک بات یہ بھی ڈسکس ہونے میں آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آدھی آدھی مدت یعنی کہ 2.5 سال کے لیے وزارت عظمیٰ لے لیں. ایک بات تجویز یہ بھی اس میں ڈسکس ہوئی کہ جو جس جماعت کے پاس زیادہ اکثریت ہے وہ 3 سال کے لیے اور دوسری جو جماعت ہے وہ 2 سال کے لیے وزارت عظمیٰ میں آ جائے. لیکن جب ہم نے اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام باتیں جو ہے ابھی تک ان کے اوپر تبصرہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جب تک کوئی چیز فائنل نہیں ہو جائے گی کچھ نہیں کہا جا سکے گا. حتیٰ کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ وزیر اعظم کا نام چلا رہے ہیں کہ کون ہوگا اگر مخلوط حکومت بنتی ہے. تو انہوں نے اس بات کا یہ جواب دیا کہ ابھی چونکہ اس بات کا ہی طے نہیں ہوا کہ کون کون سی جماعتیں کتنی آئیں گی پاور شیئرنگ میں, تو لہٰذا ابھی وزیر اعظم کا نام بھی فائنل نہیں ہوا ہے.
تو ضیاء ایک چیز, جو آزاد امیدوار اب جو پی ٹی آئی کی سپورٹ سے جیت کے سامنے آئے ہیں ان کی طرف سے جو کافی ابھی ہم نے دیکھا اوور دا ویکینڈ, خاص طور پہ ٹی وی چینلز پہ میڈیا میں یہ خبریں چلتی رہیں کہ بہت سے جو امیدوار ہیں انہوں نے نون لیگ کو جوائن کر لیا ہے, یہ کچھ کی باتیں چل رہی ہیں, کچھ اس حوالے سے حتمی رپورٹس ہیں, کچھ حتمی نمبرز ہیں سامنے؟
جی بالکل, یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو آزاد حیثیت میں لڑے تھے ان کو پی ٹی آئی کی حمایت تھی, وہاں سے ابھی تک جو سب سے بڑی جو وکٹ گری جس کو یوں کہہ لیجئے وہ نون لیگ سے تھے وسیم قادر, یہ لاہور کے جنرل سیکرٹری تھے پی ٹی آئی کے جو کہ نون لیگ میں شامل ہو گئے. یہ جس پہ جو ہے ان کے اوپر خاصی تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں بھی اور ویسے بھی جو ہے سیاسی حلقوں میں بھی. اس کے علاوہ جو پی پی کی زیادہ تر
وسیم قادر وہی تھے جو 2018 میں نون سے پی ٹی آئی میں آئے تھے.
دیکھیے اگر تو آپ ان کے ٹریک ریکارڈ کی بات کریں گے تو جن کے والد ہیں وہ پیپلز پارٹی لاہور کے صدر رہے ہیں, اور یہ آپ کی اور یہ اسی طرح 2018 کے جو انتخابات سے قبل حمزہ شہباز کے یہ پرسنل سیکرٹری رہے ہیں. 2018 میں انتخابات کے بعد جو ہے یہ پی ٹی آئی میں آ گئے, پی ٹی آئی پھر دوبارہ نون لیگ میں چلے گئے, اور اب جو انتخابات ہو رہے تھے اس میں پھر دوبارہ وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے, اب جیت کے وہ دوبارہ نون لیگ میں آ گئے. تو لہٰذا جو سیاسی حلقے ہیں وہ ان کے ٹریک ریکارڈ کو اچھا نہیں سمجھتے. ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ یہ کوئی نظریاتی شخصیت نہیں ہے لہٰذا یہ ماضی میں بھی جماعتیں بدلتے رہے ہیں اور اب بھی انہوں نے ایسے ہی کیا ہے. اور وہ کیونکہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک تبصرہ یہ بھی چل رہا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ پی ٹی اے کے ساتھ ہی رہیں گے, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. جہاں تک آزاد امیدواروں کی بات ہے تو ایک بات اور اہم ہے اسد, کہ ہر انتخابات میں کوئی نہ کوئی آزاد امیدوار ضرور انتخابات میں حصہ لیتے ہیں, لیکن جو نتائج آ رہے ہیں ان میں تمام امیدواروں کو, خواہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی سپورٹ حاصل ہے یا نہیں ہے, تمام ہی کو آزاد ہی کہا جا رہا ہے, جس سے ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ بہت زیادہ جیت گئے ہیں. یہ تاثر کسی حد تک درست ہے کہ جن کو پی ٹی آئی کی حمایت تھی وہ جیتے ہیں, ان کی اکثریت ہے اور وہ تقریباً کوئی 97 کے قریب ان کا جو ہے وہ
بہت شکریہ ضیاء, آپ نے جس طرح سے 97 کا نمبر آپ نے دیا ہے جو پی ٹی آئی کی حمایت سے جو انڈیپینڈنٹ امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. اس حوالے سے پاکستان میں انتخابات کی شفافیت پر نظر رکھنے والے غیر سرکاری ادارے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک فافن کے مدثر رضوی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ان انتخابات کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. مدثر, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. الیکشن سے پہلے, پھر الیکشن کے دن اور اب نتائج پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے, کتنے فری اینڈ فیئر الیکشن تھے آپ کی نظر میں؟ یہ
دیکھیں, جو الیکشن کا ڈے آبزرو کیا فافن نے, تقریباً 6,000 کے قریب آبزرورز ڈپلوائے کیے تھے, تو ووٹنگ اور کاؤنٹنگ کا پروسیس تو انتہائی آرڈرلی ہو گیا, اور اگر ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے تو لوگوں کے شک و شبہات بھی ختم ہوتے ہیں, اس لیے ٹرانسپیرنسی شفافیت پہ زور رکھا جاتا ہے. فافن کے آبزرورز کو پولنگ اسٹیشن کے کاؤنٹنگ کی بھی اجازت دی گئی, اور جہاں تک ہمارے آبزرورز جہاں جہاں موجود تھے وہاں سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ پولنگ ایجنٹس بھی کاؤنٹنگ کے پروسیس میں موجود تھے. جو پرابلمز ارائز ہوئے وہ جو پہلا اسٹیپ ریزلٹ مینج, دوسرا اسٹیپ ریزلٹ مینجمنٹ کا ہے, یعنی پروویژنل ریزلٹ بنتا ہے, اس وقت کچھ مسئلے رونما ہونا شروع ہوئے, اور تقریباً 264 ہلکے نیشنل اسمبلی کے ہمارے آبزرورز وہاں پہ پہنچے جو آبزرو کرنے, اور وہ لیگل انٹائٹلمنٹ ہے ان کی, الیکشن کمیشن کی اجازت ہے, لیکن اس میں سے 130 ہلکوں میں ریٹرننگ آفیسرز نے ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی, یعنی وہ جو شفافیت کا ایک بہت ضروری ایسپیکٹ ہے وہ کمپرومائز ہوا, اور وہی فافن نے رپورٹ کیا. جو الیکشن پہ شک و شبہ اٹھنا شروع بھی ہوا, دن بہت بہتر طریقے سے گزر گیا, بہت زیادہ پولیٹیکل پارٹی سے کچھ کنسرن نہیں تھے, اسپوریڈک کنسرن ہمیشہ ہوتے ہیں, لیکن کوئی پیٹ نہیں تھا. لیکن ریزلٹ کی فائنلائزیشن کے وقت کیونکہ ٹرانسپیرنسی کمپرومائز ہوتی نظر آ رہی تھی اور الیکشن کے نتیجے ڈیلے ہو رہے تھے, کچھ سوالیہ نشان کھڑے ہونا شروع ہوئے, وہ ہم نے اپنی رپورٹ میں کنسرنز ریز بھی کیے ہیں. تو جنرلی ووٹنگ پروسیس آرڈرلی تھا, پولنگ اسٹیشن پہ کاؤنٹنگ کا عمل جو تھا وہ شفاف بھی تھا, اور وہاں پہ ایکسس بھی تھی آبزرورز کی. جی,
130 پولنگ اسٹیشنز آپ نے مدثر کہا ایسے تھے جن پہ آپ,
130 ہلکے
جن میں آپ کے آبزرورز کو نہیں جانے دیا گیا.
جی, 264 ہلکوں میں سے 130 جہاں پہ ریٹرننگ آفیسرز کے دفتر ہوتے ہیں, جہاں پہ یہ پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ مرتب کر کے ابتدائی نتیجہ بنایا جاتا ہے, اس میں ہمارے آبزرورز کو اندر داخل کی اجازت نہیں ملی, اور ہمارے آبزرورز کے مطابق تقریباً 66 ہلکے ایسے تھے جس میں کینڈیڈیٹس یا ان کے ایجنٹس کو بھی دیکھا گیا کہ روکا جا رہا ہے.
تو یہ کون سے ہلکے تھے؟ یہ جو وہی ہلکے ہیں جو آلریڈی لاہور ہائی کورٹ میں یا باقی کورٹس میں جن کے خلاف کیسز گئے ہیں, میاں نواز شریف والا حلقہ تھا یا سلمان اکرم راجہ والا حلقہ تھا, یہ والے حلقے بھی شامل ہیں اس میں؟
اس میں کوئی اسٹیبلش پیٹرن نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو 66 حلقے جس میں کینڈیڈیٹس کو روکا, 64 ہلکے جس میں کینڈیڈیٹس اور اس کے ایجنٹس کو روکا جا رہا تھا, اس میں سے 24 ہلکے اس طرح کے ہیں جس میں پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس جو تھے وہ ونرز ہیں, 26 ہلکے ایسے ہیں جس میں پی ایم ایل ایم کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ونر ہیں. تو کوئی کلیئر پیٹرن اس میں نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی کی جیت نظر آ رہی ہو. اس میں یہ جیسا میں نے بتایا کہ 64 ہلکے جس میں روکا گیا آبزرو کینڈیڈیٹس کو بھی, اس میں 26 ہلکوں میں پی ایم ایل ایم جیتی ہے, 24 ہلکوں میں سی ٹی آئی بیک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جیتے ہیں.
تو ایک معاملہ جس کی وجہ سے سوال اٹھ رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ وہ سب سے بڑھ کے نتائج کے اعلان میں تاخیر کا ہے. قوانین کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو پولنگ کے بعد کتنی دیر میں نتائج دینے ہوتے ہیں؟
قوانین مسئلہ کچھ تو جو ٹرانسپیرنسی کا وہ تو ہے ہی, لیکن ہمارے خیال میں مسئلہ کچھ قوانین کا بھی ہے. قوانین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تو الیکٹرانک مینز کے ذریعے نتیجہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچ جاتا ہے تو پروویژنل ریزلٹ تیار کرے گا, اور 2 بجے वो पहला इत्तेदार जितने भी पोलिंग स्टेशन का आ जाएगा 2 बजे तक वो तैयार कर लेगा, और जितने और जिन पोलिंग स्टेशन का नहीं आएगा उसकी वजह लिख के इलेक्शन कमीशन को भेज देगा और मुकम्मल नतीजा अगले दिन 10 बजे भेज देगा। लेकिन उसमें ये भी लिख दिया गया कानून में जब अमेंडमेंट हुई थी अगस्त में कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नहीं चल रहे हों तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है फिजिकल तरीके से फिजिकल मीन्स के जरिए नतीजे पोलिंग स्टेशन के लेकर चले जाएं रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में। लेकिन उसके लिए भी टाइम 2 ही बजे का रखा गया। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में तो समझ आता है कि 2 बजे तक तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर फिजिकल मीन्स के जरिए आप लेकर जा रहे हैं और पाकिस्तान में कुछ हल्के तो बहुत बड़े बड़े हल्के हैं, 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का भी बलूचिस्तान का हल्का है, तो उसमें वो फिजिकल मीन्स के लिए शायद लॉ में गुंजाइश छोड़नी चाहिए थी लॉ बनाने वालों को कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नहीं चल रहे हो फिजिकल मीन्स से नतीजा जा रहा हो। शहरों में तो शायद मुमकिन है, डिस्टेंसेस कम है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बेहतर है, ट्रांसपोर्ट बेहतर है, लेकिन जो रूरल एरियाज हैं बहुत बड़े बड़े हल्के हैं उसमें शायद 2 बजे की टाइमलाइन अनरियलिस्टिक हो जाती है।
तो आप समझते हैं कि कानून में भी कुछ हद तक इनको देखने की जरूरत है। मतलब सर लास्ट में एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि ये जो जिस तरह से जो शिकायत आई और आपने भी उनको इंडोर्स किया कि वोटों की गिनती के वक्त इवन नुमाइंदों को भी बाहर निकाल दिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ रहे थे उनको भी निकाल दिया गया,
इस तरह टेबुलेशन के वक्त
जी टेबुलेशन के वक्त, तो फिर जो शिकायत सामने आई है आपकी मालूमात के मुताबिक कितने हल्के ऐसे हैं जहां हमने ये नतीजे देखे हैं और जो आपने जिस तरह से 26 का हवाला दिया और सलमान अकरम राजा की जो लाहौर की सीट पर होने वाले इंतखाब थे जिसको हाईकोर्ट ने नतीजे को रोक दिया, इन शिकायत का अल्टीमेट सोल्यूशन क्या निकलता नजर आता है आपको?
देखिए लीगल फोरम्स मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन के पास ये शिकायतें जाती हैं, इलेक्शन कमीशन 7 दिन में इनका फैसला करता है, उसके बाद 45 दिन के बाद ट्रिब्यूनल्स भी बन जाएंगे जिसका हाई कोर्ट के जजेस हेड करते हैं, उन ट्रिब्यूनल्स को 6 महीने के अंदर अंदर फैसला करना होता है। तो लीगल फोरम तो मौजूद हैं और आपके पास और उसमें मटीरियलिटी एविडेंस जो भी कंप्लेनेंट है उसको लेकर जानी पड़ेगी, वो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और वो फोरम्स को एग्जॉस्ट करें, ट्रिब्यूनल की अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। तो अभी बहुत सारे लीगल रिडेसी मैकेनिज्म मौजूद हैं जो इलेक्शन के शिकायत को निर्माण के लिए उनके उनको अब एक्टिवेट करने की जरूरत है, इलेक्शन कमीशन को रिस्पॉन्सिव होने की जरूरत है, एफिशिएंटली जो कंप्लेंट्स हैं उनको डील करें।
बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आप हमारे साथ। हाल ही में अमरीकी कांग्रेस की रुकन शीला जैक्सन ली ने वॉइस ऑफ अमेरिका की सबा शाह खान से आम इंतखाबात की शफाफियत पर बात की। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ली अमरीकी कांग्रेस के पाकिस्तान कॉकस की फाउंडिंग चेयर भी हैं।
हमें पाकिस्तान के कानून के जरिए इस बात का तयन करना पड़ेगा कि आया कोई साजबाज की गई है या लोगों को वोट देने के हक से महरूम रखा गया है, और इन दोनों मामलों को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बल्कि बैन अक्वामी ताल्लुकात के पैराए में देखा जाएगा, इसलिए कि पाकिस्तान ने आजादाना इंतखाबात का अज़्म कर रखा है। लिहाजा बहुत से फरीक होंगे जो इस बात का जायजा लेंगे कि आया ये इंतखाबात आजाद थे या नहीं, इससे पहले कि हम ये फैसला करें कि साजबाज कैसे हुई।
गिरफ्तारियों, कैद, पाबंदियों और नाअहली के बावजूद पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की अक्सरियत ने अपनी नशस्तों पर कामयाबी हासिल की है। सबा शाह खान ने अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के जनूबी एशियाई उमूर के माहिर सदानंद धोमे से पूछा कि वो इन हालात में भी पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की कामयाबी को कैसे देखते हैं।
बात सही है कि पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं, पीटीआई इंडिपेंडेंट्स, बाकी सब पार्टी से आगे हैं, कुछ 90 से ज्यादा उनके उम्मीदवार चुने गए हैं, पर ये भी साफ साफ देख रहा है कि अगर ये पूरी तरह से ये जो इलेक्शन होता ये फ्री एंड फेयर होता तो शायद 90 नहीं पर पीटीआई के 150 से ज्यादा उम्मीदवार शायद चुने जाते। तो इससे ये नहीं कह सकते कि पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी है या पीटीआई की जो इंडिपेंडेंस है वो सबसे बड़ी फैक्शन है, इससे आप ये नहीं प्रूव कर सकते कि जो काउंटिंग हुई है वो ठीक तरह। और बाकी सोशल मीडिया में भी काफी लोग कह रहे हैं कि अगर आप जो फॉर्म 45 देखें, जो इंडिविजुअल पोलिंग बूथ के जो रिटर्निंग ऑफिसर जो देखते हैं, अगर उनको टोटल अप करें तो कई कंस्टिट्यूएंसीज में ये साफ नजर आ रहा है कि पीटीआई के जो उम्मीदवार थे वो जो पीटीआई इंडिपेंडेंस जो थे वो जीते, पर जो रिजल्ट जो अनाउंस किया गया उसमें शायद दूसरे पार्टी के उम्मीदवार का नाम निकला।
तो क्या आप समझते हैं कि पीटीआई पर होने वाले क्रैकडाउन पर सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ عوامی رد عمل کا بھی انتخابات پر کوئی اثر پڑا ہے کیا؟ اس کی وجہ سے بھی جو ہم زیادہ ایک وہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کافی نشستیں لی ہیں؟
ہاں بالکل، مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اگر یہ الیکشن دو سال پہلے ہوتا تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ پی ٹی آئی اتنی بڑے میجورٹی کے ساتھ اتنی
2022 میں عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا ہے، اور عموماً یہ سمجھا جاتا رہا کہ عام انتخابات ہوں گے تو ہی سیاسی استحکام آ سکے گا۔ اب جب انتخابات کے نتیجے میں کسی بھی سیاسی جماعت کو اکثریت نہیں ملی اور غیر متوقع طور پر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار بڑی تعداد میں کامیاب ہوئے ہیں تو ملک میں سیاسی تقسیم ابھی بھی برقرار ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سید محمد علی نے، ان سے اس بارے میں تجزیہ لیتے ہیں۔ علی، جس طرح یہ انتخابات منعقد ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ شفاف تھے؟ علی آپ کی آواز نہیں پہنچ پا رہی، دوبارہ سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے امریکہ، یورپی یونین یا عالمی برادری نے جس طرح تشویش کا اظہار کیا انتخابات پر، اس حوالے سے آج پاکستان کے، اس سے پہلے پاکستان کے دفتر خارجہ اور اس کے بعد آج پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے بھی ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی اور ان ایشوز پہ رسپونڈ کرنے کی کوشش کی۔ سید محمد علی سے دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی آپ آواز سن پا رہے ہیں میری، کیا آپ کو لگتا ہے یہ انتخابات شفاف تھے؟ علی آپ کی آواز نہیں پہنچ پا رہی، کچھ کنسرنز ہیں شاید کمیونیکیشن کے حوالے سے، کچھ نیٹورک کے حوالے سے، ہم آپ سے کسی اگلے پروگرام میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جس طرح سے علی سے بھی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے فافن سے، مدثر رضوی سے جس طرح سے ہماری بات ہو رہی تھی، جنہوں نے کہا کہ 130 حلقوں میں 264 میں سے 130 حلقوں میں جس طرح سے ان کے آبزرورس جو تھے ان کو نہیں جانے دیا گیا، ان کو روکا گیا، اور اس کے بعد ریبولیشن کے ٹائم پہ جو امیدوار تھے، جو حلقوں کے امیدوار تھے، ان کو ریبولیشن کے ٹائم پہ حلقوں میں بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ اس حوالے سے جو خدشات نے جنم لیا ہے اس پہ کافی حد تک کوسچنس ڈیفینیٹلی ریز ہو رہے ہیں، اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ سارے کیسز جو ہیں وہ اس وقت جس طرح سے ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، اس سے پہلے ہماری جب ضیاء الرحمان سے بات ہو رہی تھی تو جنہوں نے ہمیں بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت ملتان بینچ سے لے کر لاہور کے اپنے حلقوں کے علاوہ لاہور کے 3 سے 4 حلقے، 6 کیسز انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت موجود ہیں، جن میں سے ایک ملتان بینچ سن رہا ہے، اور اس کے علاوہ سیالکوٹ والا جو خواجہ آصف والا حلقہ ہے اس حوالے سے اس وقت جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ والا کیس، اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف والا کیس، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو اوور آل کیسز ہیں، اس وقت 6 کیسز لاہور ہائی کورٹ سن رہا ہے، اور ان کے فیصلے کے بعد کس طرح سے آگے یہ اوور آل سلسلہ چلے گا، اور جب تک اس الیکشن کمیشن کو کتنے دن میں اس پہ رزلٹ ملے گا، اور الیکشن کمیشن کس حد تک اس پہ عمل درآمد کر سکے گا، دوبارہ پولنگ کی طرف جائیں گے یا فردر کورٹس میں یہ ڈیسیزن چلتا رہے گا، لیکن اب چونکہ حکومت ساز کا عمل اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کس حد تک یہ کلیئرٹی کتنے دنوں میں آتی ہے، اس پہ ہم آنے والے دنوں میں بھی پروگرامز کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانس یو خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانا پانس یو خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د عامه روغتیا نیمګړی سیستم او د بهرنیو مرستو کمښت. د بشري حقوقو د سار ادارې وای د خزو انجونو په وړاندې د طالبانو د جدي سرغړونو ترڅنګ میلیونونه افغانان له روغتیا نیمګړی سیستم نه کړیږي. په رفح کې د اسرایلی ځواکونو پوځي عملیات. د اسرایلو لومړی وزیر په رفح کې ځمکني عملیات د حماس د لمنځوړلو لپاره اړین بولی. او د امریکایي فوټبال د پایلوبي وروستۍ سیالي په امریکا کې د تر ټولو مشهور ورزشي لوبي په زړه پورې شیبه په ګډه سره ګورو. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ.
قدرمن مليونکو سلام. نن د شنبه ده د سلواغې دروښتمه نیټه او د 2023 کال د فبروري 12مه ز خایسته سعادت لامېمه. نن د خبرونې قدرمن میلمه د پخوانی ولسی جرګي غړی خالد پښتون د ملګرو ملتونو د وروستي رپورت پر مهمو ټکیو مختصتا رڼا اچوي. پس پینې مانی کې زموږ همکار سید عزیز الرحمن به د غزې په رفا کې د جګړې په تړاو د امریکا دریز واضح کاندي. لا تاسو په مننه هیله لرم چې قدرمن لیدونکو هم د خبرونې سره مل ووسی. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د اردن له پاچا عبدالله سره په سپینې ماڼۍ کې لیدنه کوي. د دواړو مشرانو ترمنځ دا لیدنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په غزې کې د اسرایلي ځواکونو روان پوځي عملیاتو د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د نننې لیدنې په تړاو به نور جزئیات د خپل همکار سید عزیز الرحمن نه ترلاسه کړو. همدا اوس د سپینې ماڼۍ له مخې په پروګرام کې موږ سره مل شوی دی. ستړي مشي په خیر راغلی. د ولسمشر بایدن او پاشا عبدالله د لیدنې اصلي موخه څه ده نن؟
مننه خایسته جانې. دغه لیدنه نن په داسې حال کې ترسره کیږي چې متحده ایالتونه او اردن سږ کال د خپلمنځي سیاسي اړیکو یا ډیپلوماتیکو اړیکو 15 کال منځي. او د سپینې ماڼۍ په وینا په نننۍ لیدنه کې دواړه مشران به پر دې باندې وغږیږي چې څنګه کولای شي دغه اړیکې نورې هم ټینګې کړي، نورې هم پراخې کړي او نورې هم ژورې کړي. خو په دغه لیدنه کې د سپینې ماڼۍ په وینا د غزې د روان وضعیت په اړه به هم خبرې وشي او دا چې څنګه کېدای شي دغه وضعیت یا دغه کړکیچ ته د پای ټکی کېښودل شي. البته دا لیدنه نن په داسې حال کې ترسره کیږي چې پرون جمهور رئیس بایدن د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو سره په ټلیفوني خبرې کړې دي. او په دې خبرو کې د سپینې ماڼۍ په وینا جمهور رئیس بایدن د اسرائیل لومړي وزیر ته دا خبره کړې ده چې دای رفح ښار ته د اسرائیلي ځواکونو د پیاده کېدو سره مخالف د یو ویلې دي تر هغه پورې چې د ملکی وګړو د ژغورلو لپاره یو پلان موجود نه وي باید چې اسرائیلي ځواکونه دغه ښار ته داخل نشي. لیکن نن په رفح کې د اسرائیل د ځواکونو هوایي بریدونه شوي دي او په دغه ښار کې اسرائیلي ځواکونو یو ځانګړی عملیات هم ترسره کړی دی چې په ترڅ کې دوه برمته شوي کسان یې ژغورلي دي. خو د غزې د روغتیايي چارواکو په وینا په دغه ځانګړي عملیات کې لږ تر لږه 18 فلسطینیان وژل شوي.
بله عزیز جانب، یو بل پوښتنه هم لرم. نننې لیدنه په داسې حال کې کیږي چې ځینې رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ یو لنډمهاله اوربند پړه هم پرمختګ شوی دی. آیا داسې څه شته؟
د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون کوم خبرې چې جمهور رئیس بایدن د اسرائیل لومړي وزیر سره کړې دي نو د دغه خبرو زیاتره برخه په همدغه موضوع باندې، یعنی د اوربند په موضوع باندې او په یو احتمالي موافقه باندې څرخېدلې. خو د حماس ډلې ویلې دي کچېرې اسرائیلي ځواکونه رفخارته داخل شي نو کېدای شي چې دغه احتمالي خبره یا دغه احتمالي موافقه زیانمنه کړي. ترڅنګ ځینو نور هیوادونو هم ورته غواخ کړای. د بلګې په توګه مصر ویلې کچېرې دا کار وکړي ځواکونه نو کېدای شي چې د قاهره او د اسرائیل ترمنځ د سولې تړون چې د کمپ ډیوډ د تړون په نامه هم یادېږي دغه تړون زیانمن شي. لکه د اسرائیل صدر اعظم نن هم دا خبره وکړه چې رفح ښار ته داخلیدل یا عملیات یا ځمکني عملیاتو پیلول حتمی دي.
د دوشنبه سار وختي په رفح ښار اسرائیلي ځواکونو هوایي بریدونه وکړل. دا د غزي تړنګ جنوب اړخ ته هغه ناحیه ده چې شاوخوا 1.4 میلیونه خلکو د اسرائیل او حماس د څلور میاشتنۍ جګړې لامل پکې پناه خسته و. په رفح کې د جمال الحمس په نوم د روغتون یو ډاکټر وی د تیرې شپې په وایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 فلسطینیان وژل شوي او 55 نور زخمیان دي.
موږ ته ناڅاپه سلګونه ناروغان راول شول، تر 55 زیات ټپیانو او 14 مړه. دوی په ایمرجنسي امبولانسونو کې راول شو او تقریبا ټول په یو ساعت کې راول شو.
څو ورځې تر هغې وروسته چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په غزه کې پوځي عملیات تر حد زیات وبلل، د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ای بی سی ټلویزیون دا اونۍ خبرونه کې نړیوالو ته د حماس د هغه ترګر بریت یادونه وکړه چې 1200 کسان یې ووژل او 240 یې برمته یوړل.
We were attacked unprovoked.
پر موږ د اکتوبر د میاشتې په اومه نیټه برید شوی وو. دا ناڅاپي وژونکی برید وو. دا د هولوکاست له پیښې څخه وروسته په يهودانو تر ټولو بد برید وو. اجازه راکړئ چې درته ووایم، موږ په داسې بڼه ځواب ورکړی چې په ترهګرو پسې به ورځو او هڅه به وکړو چې ملکي خلک بچ کړو، کوم چې ترهګرو پکې ځان پټ کړی او د انساني سپار په څیر یې کاروي.
په غزه کې د حماس په واک کې صحیح چارواکو ویلي چې په جګړه کې تروسه تر 28000 ډیر فلسطینیان وژل شوی چې زیات یې خزی او ماشومان دي. خو نتنیاهو دا شمیره نه مني او وی سره لدی چې د ملکی خلکو د خوندي ساتنې پلان لري، د هغه پاوز به پر افکیز مکانیو عملیاتو ته دوام ورکړي. برېټانی، مصر او سعودي عربستان په دې اړه ډیر اندېښنه څرګنده کړي.
هغه کسان چې وایي موږ باید په هیڅ حالت کې رفح ته داخل نشو، اصلا غواړي چې دا جګړه وبایلو او حماس ته اجازه ورکړو چې ژمنه یې کړې د اکتوبر 2 ډلې زوژنه به په وار وار تکرار کړي.
د جګړې په جریان کې د دوشنبه پر ورځ څو برمته اسرائیلیان هم خوشی شول. د فرناندو سیمن مرمن په نوم د یو ژغورل شوی برمته کس خورزی د دوشنبه پر ورځ ویل چې ټوله کورنۍ یې د تر او د مور د ملګری په بیرته ستنېدو ډیره خوشاله شوې ده.
زه د ټولو هغو خلکو نه مننه کوم چې د دوی په خوندي ساتلو کې هڅه وکړه او وی ژغورل.
د دوشنبه په سار د اسرایلی ځواکونو د ژغورنې په عملیاتو کې دوه برمته اسرایلیان خوشی شو او د خپلو کورنیو سره یو ځای شو. د جګړې لسیمی فلسطینی صحی چارواکو ویلي چې په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 50 فلسطینیان وژل شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي.
د دې وړاندې په سیمه ایزو خبرونو کې په پاکستان کې د سیاسي کړکیچ عواقب څه دي او حکومت به د کومو ګوندونو په ائتلاف جوړ شي، په دې اړه بشپړ رپورت لرو. خو لومړی لنډه دمه. کولمړی افغانستان د بشري حقوقو د څار سازمان په یو رپورت کې ویلي چې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې باید د دغه هیواد روغتیایي سیستم ته جدي پاملرنه وشي او په طالبانو فشار راوستل شي تر څو د میرمنو په اړه خپل ظالمانه لیدلوری بدل کړي. دغه اداره په خپل رپورت کې له افغانستان سره د مرستو دوام وړي او وایي چې له افغانستان سره د مرستو چټک کمښت کولای شي چې د میلیونونو افغانانو د روغتیا حق د ګواښ سره مخ کړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د عامه روغتیا په سیستم کې د بهرنیو مرستو چټک کمښت او د طالبانو له خوا د ښځو او نجونو په وړاندې جزئي ظلمونه د میلیونونو خلکو روغتیایي حقوقو له خطر سره مخ کړي دي.
د بهرنیو مرستو کمښت افغانستان روغتیایي سیستم ته سخت زیان رسولی دی. خوارز وکی او د ناسمو روغتیایي خدماتو له امله رامنځته شوی ناروغي لا پسې زیاتې کړي دي. په خزو او جنو باندې د طالبانو محدودیتونه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي مخنیولې او روغتیاتي د هغوی حق له خطر سره مخ کړي دي.
یاد اته د شمخیز راپور چې سرلیک د راتلونکو لپاره ناورین د افغانستان د عامه روغتیا بحران دی، وایي چې د بسمنه ورکوونکو له خوا د بشرپال مرستو چټک کموالی روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نور هم کمزوري کړي، اقتصاد بې ثباته کړي او د خوړو خوندیتوب خراب کړي دي، او د طالبانو ظالمانه تګلارو او کړنو کړکیچ لا پسې خراب کړي دي.
افغانستان هم د نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO د غړي وادو څخه دی، یعنی هغه ایوادونه چې په WHO د غیر سلامکاری لري افغانستان هم پکې شامل دی. نو نړیوال روغتیایي سازمان باید همیشه خپل مرستې په ټولو هیوادو کې بلخصوص په افغانستان کې جاری وساتي. که چیرې دا مرستې په صحي برخه کې یا په روغتیایي برخه کې قطع کیږي نو ډېرې ستونزې به رامنځته کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان ټینګار کړی چې د افغانستان د وضعیت په اړه په دوحه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په قربتوب جوړیدونکې غونډه کې باید د مهمو هیوادونو ځنګړي استازي پر طالبانو فشار راوړي تر څو پر نجونو او ښځو باندې د زده کړو او کار په برخه کې لګیدلې محدودیتونه لغوه کړي. خو پوښتنه دا ده چې نړیوال کولی شي طالبانو باندې فشار راولي او آیا طالبان د میرمنو په اړه د فکر بدلون ته چمتو دي؟
که چیرته موږ وګورو د طالبانو د کړنو نه په تیرو دوه نیم کالو کې دا واضح معلومه چې طالبان به هیڅکله دا خبره په دسې او دغې سره ونه مني، مګر د فشار لارې موجودې دي. که چیرته اسلامي امارات باندې واقعا فشارونه راوستل شي ممکنه ده چې دوی د دغه شي او د توادر شي د دوی وکړي. د فشارونو لارې دا دي چې ګوري دوی تحریمونه پرې لګوي چې سفر ته ونه نشي تللی، اما ګورو چې هغوی سفر ته اجازه پیدا کوي. دوی باندې د هغه ګاونډیو په ذریعه چې پاکستان پرې باندې ډېر یعنی مؤثر دی او افغانستان ورته محتاج دی، دوی د هغې ذریعه باندې دوی کولی چې فشارونه راوړي، هغه فشار دوی تر ننه نه دی راوړی. ظاهر باندې دوی وایي چې دوی په اسلامي امارات باندې فشارونه راوړي دي، مګر دوی فشار ته نه هغسې چې لازمه ده نه ده وارد کړي. او دا فشارونه نه داسې باید نه چې د بشري مرستو په اساس په بنیاد کې چې په هغه په ملت تاثیر واچوي، دا باید داسې فشارونه چې مختص به حساب ټکی متوجه د اسلامي امارت د غټو وګړو ته د دوی کورنۍ بهر دي د سفرونه کوي.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په قربتوب د روانې فبروري د میاشتې په 13مه او 19مه د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو ځنګړو استازو او نړیوالو سازمانونو د استازو دوه ورځې غونډه جوړ شي. احسان لاریو زای، امریکا غاګ، واشنگتن.
په دې برسیره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوي رپورت پر بنسټ داعش په افغانستان کې د استخدام یو پراخه ستراتیژي ورکړی او لیکو ته د افغانانو جذب زیات شوی دی. دا او نننۍ ځنې نورې مسلې د خبرونه قدرمن میلمه ده په خوانی ولسی جرګې د غړي خالد پښتون صاحب سره چېړو چې موږ سره اوس مل د استډی مشه پښتون صاحب او مننه چې موږ سره په خبرونه کې یاست. د ملګرو ملتونو د سرمنشي اطلسم رپورت خبر شو هغه وایي چې داعش خراسان څنګه د طالبانو څخه خپشي وي غړي جذبوي او په عملیاتو کې همکاروي، ستاسو ارزونه څه ده او طالبان ولې دا ډله هیڅ ګواخ نه غني؟
متاسفانه شایسته جانی د یو 2021 کال د اگست د قدرت تسلیمیدونه بعد چې امارت اسلامي پر قدرت راغی، متاسفانه دا بیر زموږ سره د افغانانو او د برمی جمعیت سره موجوده او په وار وار پر دې راپورونه شرسیږي. زه په دې حق نه یوازې د افغانانو جذبې ده تاییدوم، بلکې یو تعداد هغه ډلې او احزاب چې په چیرو شروع کالو کې له طالبانو په بغل کې وجه ګدل لکه
بله. ستاسو اواز اوس موږ ته نه راځي پښتون صاحب، زه فکر کوم کومه تخنیکی ستونزه به پیښ شي وي. ستاسو اواز یو ناڅاپي بند شو. مهرباني اوس بالکل اوس یې اورو. مهرباني سره
متاسفانه چې زه غواړم په خبر د بلدې ادامه ورکم چې نه یوازې افغانان د داعش په ډلو کې داخل شوي دي، بلکې یو تعداد هغه ناراضه خارجان چې په داخل د افغانستان کې د طالبانو په بغل کې تیر شل کال خلاف جنگیدل لکه ختیز ترکستان، انصار الله، جماعت الحرار او نور. د دې سره څنګه ته هغه افغانان چې په تیرو دویمو کالو کې د طالبانو د شارونو د بیځای مالیاتو د کاروبار د بندیدو د مکتبو د بندیدو سبب په خاطر باندې مجبور سوي دي، خصوصا په شرقي افغانستان ننګرهار او کونړ کې د داعش په ډلو کې جذب سوي دي او فعلا امادګی نیسي د نوي کال د پسرلي لپاره تاکته.
بلې د ځینو قومندانانو یادونه هم شوی و. بل خو د امریکا د ګوانتانامو له زندان څخه خوشی شوی دوه پخوانی افغان بندیان چې له القاعده سره په همکارۍ هم تورندي کابل ته ورسېدل، شعارونه الته ورکول کیږي، بریاو منزل کیږي، دغه پریکړه د څخ کارندوی کوي او اغیز به د امریکا او طالبانو پر اړیکو څه وي؟ سیب
یګانه دله چې طالبان د غسر امهنګی کی هغه القاعده ده، ځکه موږ اوس فعلاً په غزنی کی، په قندهار په شمال کی، د هلمند په شمال کی، روزګان کی، او یو کې پنشیر کی، او په نور ولایتو کی داسې قوي اسناد او منطقوي خلک تایید کوي چې د هلته کوچني کوچني سیلونه یا ګروپونه د القاعده فعال دي او تاګوراته کوي، ځکه القاعده هغه ډله ده چې په مالی لحاظ د طالبان سره په چیرو شلو کال که زړه زیات کومکونه کړی دي. متاسفانه چې طالبان د په خوا په شکل همیشه دغه نو ارتباطات ردوي، لیکن دا ارتباطات موجود.
بله رابشو ملاحبت الله ته نګیدې کاسته بشر نورزه د چین او طالبانو ترمنځ اوس د اړیکو د پیاوړتیا مهمه موره بلل کیږي. صاحب پښتون صاحب، طالبانو ولې د چین سره د قانونو په معاملو کې نورزي ته دومره اختیار ورکړي په داسې حال کې چې هغه د قانونو په برخه کې هیڅ کاری تجربه نه لري، زده کړې هم نه لري؟
زه فکر کوم چې دغه رقم مسائل اکثره پر قومي روابطو باندې ټینګ دي، چون اج بشار نورزی د ملایمت الله سره قومي اشتراک لري، په خوانی جهادي یا د طالبانو ترمنځ د دوی نږدې دوستانه روابط دا دوه هم دلیل دی. دریم اج بشار په پخوا کې هم اوس هم پر ډیرو پیسو په درلودلو سره همیشه شهرت درلودي، نو په دې اساس چین د دې موضوع څخه په استفاده یو غیر قانوني عمل اجرا کوي چې د یو سرپرست حکومت چې د خلکو پر رايو د خلکو په اراده راغلي نه دي، دوه سره دا رقم قراردادونه.
نو دا په خپل د حکومت ولی کمزوري نه خيستاسو په نظر چې د بنسټونو پر ځای په یو فرد باندې اتکاو شي او صلاحيت ورکړ شي؟
متاسفانه طالبانو څخه دا موضوع مطلق ورکه ده. تاسو ویني هغه څه چې طالبانو پر جمهوریت انتقاد کاوه د فساد، نن د هغه فساد دی دوه چنده ډوبږي. تاسو د وزیر معدن وګوري، اوس په شعبدین دلاور نه دی مشهور، بلکې په شعبدین ډالر مشهور دی. خاص دغه مسایل ټول ناشي د فساد څخه
جوړیږي. یو وروستۍ پوښتنه، د چین له خوا د طالبانو د سفیر ملکې دوته په پام، آیا د چین سره سوداګریز معاملې هم سیاسي مقاصد لري؟ د غاړي کې په
فرهمدي شایسته جاني په دې کې شک نشته. چین او روسانو دواړو دا صحوه وکړه، خو دا فکر کاوه چې طالبانو پر اتاک سره به د طالبانو روابط د غرب سره ډیر خراب شي، ځکه شل کال جنگیدلی دي. دوی ځان نږدې کوي، روسانو ژر پوسټ ولر دوه سر خلاصو، لیکن چین اوس هم د قانونو په اخیستلو، د روابطو په ټینګولو، د سړکانو په جوړولو فکر کوي چې شاید یو ورځ به افغانستان او طالبان زموږ سره په سیاسي ګټو کې شریک شي، کوم چې د افغانستان ملت یې ابدا نه غواړي او یې جهان وړي شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم د زړه له کومې ستاسو د همکارۍ نه، ستاسو د مهربانۍ نه. د پخوانی ولسی جرګې غړی خالد پښتون صاحب، بریالي اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د خبرونه په ترڅ کې نور مطالب هم لرو. د پاکستان په اړه رپورت برا شو، کله یوې خوا په پاکستان کې د بیلابیلو ګوندونو لخوا په ټاکنو کې د درغلیو پر وړاندې مظاهرې روانې دي، لبلې خوا اروپایي ټولنې او یو شمیر امریکایي سناتورانو هم د دغه هیواد په ټاکنو کې د درغلیو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده.
روسله هغه چې په پاکستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونو دغه هیواد د ولسی جرګې رامي اسامبلی په ټاکنو کې د درغلیو پر وړاندې مظاهره پیل کړې. د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون یو شمیر نړیوالو په دغه ټاکنو کې د درغلیو په اړه اندېښنې وښودلې. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت او دغه هیواد یو شمیر سناتورانو د تیرې پنځشنبه پر ورځ په ترسره شویو دغه ټاکنو کې د درغلیو د تورونو د پلټنې غوښتنه کړې.
زه د امریکا د باندنیو چارو وزارت خبره ورخبرګوم او په پاکستان کې په ټاکنو کې د درغلیو بشپړه څېړنه غواړم. اوس د دې وخت چې د نړیواله ټولنه د پاکستان د خلکو سره ودرېږي، مونږ تر هغه چې نوی روښانه شوی چې په ولسواکۍ حاکمه ده، د پاکستان نوی حکومت په رسمیت نشو پیژنو.
یواد او نړی مسلې ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه له یک شنبه تر پنځ شنبه.
د تخنیکی مازیرو لکبل از مونږه معذرت ومني د غرپورت په بیا هم کوخه کوچ تاسته خبر کاندو. نورو خبرونو ترازو د ملګرو ملتونو د نیوی رپورت لمخې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو د نړۍ د بیلابیلو هغو ژویو کچ نیمایي ته راټیټه شوې کوم چې هر کال له یوې سیمې نه بلې ته مهاجرت کوي. په دې ژویو کې مرغان، سمندري مرغۍ، ویلز یا لوی کبان، نهنګان او نور مهاجرتي ژوي چې د فصلونو په بدلېدو بیل چاپریال ته حرکت کوي شامل دي. رپورت وایي چې دا ژوي د غیر قانوني ښکار، کب نیونو، د چاپریال د ککړتیا او د اقلیم د بدلون له امله زیانمنېږي. بل پلو پنړی کې د ماراثون تر ټولو تیز ځغستونکی کیلوین کیپټمنن په خپل پلرینی هواد کینیا کې د موټر د ټکر په پیښه کې وژل شو. د کینیا د پولیسو په خبره دغه 40 کلن ځغستونکی په خپل موټر چلاوه او وروسته دغه رواندی لارښود هم ورسره وژل شوی دی. کیپټم پنړی کې د ماراثون د تر ټولو تیز ځغستونکی ریکارد هر اکتوبر هغه وخت جوړ کړ چې د امریکا په شیکاګو ښار کې د ماراتان 2.2 کیلومتره فاصله په 2 ساعت او 15 ثانیو کې ووهله. تر دې اخوا د امریکا د فوتبال ملي لیگ د کلنیو سیالیو په پایلوبا یا سوپر بول کې پرون د کانساس ښار لوبډلې د سان فرانسیسکو لوبډلې ته ماتې ورکړه او دغه اتل ویلی وګټله. دا د سوپر بول اته 50مه لوبه وه چې د نیوادا ایالت په لاس ویګاس ښار کې ترسره شوه. د دې اتل ویلی د ګټلو لپاره هر کال د امریکا له لر او بر څخه 2 لوبډلې په خپلو کې سیالي کوي او د څو پړاوونو وروسته یوازې دوا تر ټولو غوره لوبډلې سوپر بول تر رسیدي. د کانساس ښار لوبډلې تیر کال هم سوپر بول ګټلی وو. قدر من لیدونکو مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره ملي است. په غزه کې بې ځایه شوي فلسطینی کوچنیان چې له میاشتو میاشتو جګړو څخه په تیښته دي په رفح کې د موقتي کورونو د پاسه البته دوی همالته ژوند کوي او شپې ورځې تیروي. د رفاه د کډوالو پنغالی د مصر سره پر پوله باندې هم پروت دی.
د رفاه د ښار په یو کونج کې د کډوالو لپاره جوړ شوی ښارګوډي کې فلسطینی کوچنیان وایي چې په کاغذ پرانو خپل ساعت تیروي.
موږ د لوبو خپل سامانونه، خپل ملګري او خپلوان مو چې موږ ته ډیر ګران وو په خپل کلي کې پریښودل. لکه څنګه چې اسرائیلیان خپل الوتکې الوزوي، موږ به خپل ګوډی پرانونه والوزو. د اسرائیل الوتکې بریدونه کوي، زموږ هغه نه کوي.
له هغه وروسته چې اسرائیل د غزې پر تړانګ برید پیل کړ، د غزې خونی سیستم سخت زیانمن شوی دی. په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 318 خونځي ویجاړ او یا هم له منځه تللي دي. د فلسطین د خونې او روزنې وزارت د 4320 زده کوونکو، 201 د ښوونکو او 8 نوي استادانو د وژل کېدو خبرداري ورکړي. اوس د کاغذ پرانو الوزول رف عدد بې ځای شویو کوچنیانو د ساتیري نوي وسیله ده.
ولادت
ما پرون د ساتری لپاره دا ګودي پران واخیستلو. مونږ په خوانځي کې پناه اخیستې و، هغه خوانځي پناه کښو، نو مونږ د رافه خارګوډي تراغلو. ما دا ګودي پران د دې لپاره واخیستلو چې د خپل تر زمانو سره لوبې پر وکړم. مونږ خوانځي نه لرو، لدې عمل مونږ په دې ساتره و. دلته جګړه ده، مونږ نور له جګړې زیات ستړي شوی یو.
د غزي اوسیدونکو په بيقراري سره د اوربن هله کوي. پر رفح ښار د اسرائيل لخوا د بریټ مخنيوي غوښتنه کوي. رفح د محل د څه د پاسه یو ملیونو بي ځای شوی فلسطینيانو قربانه ده. دا فلسطینی کډوال په موقتی کورونه کې اوسيږي.
مونږ د پرانون الوزو، مونږ په خوان نور لوبه هم کولې، توشلي به مو کولې، مونږ په ټلویزیون کتلو، د خپل ټلیفونونو سره به مساتری کوله. خو اوس دلته انټرنیټ نشته، د ټلیفون د چارج کولو لپاره برېښنا هم نشته. په خو به زمونږ لرونو د ساتری لپاره مونږ پارکونو ته بولو، مونږ به هر ځای ته تللو، خو اوس نه پارکونه شته، نه باغونه شته. زما پلار اوس زما د مشر ورور سره د غزې په شمالي برخه کې دی، نو مونږ به څنګه بهر ته ولاړ شو؟ یوازې خدای پاک زمونږ له حاله خبر دی. دا ډیره ستونزمنه.
اسرائیل پر غزه وروسته له هغه برید پایل کړ چې د اکتوبر پر او حماس پر اسرائیل برید وکړ. د اسرائیل سرچینه د معلوماتو لمخې حماس په دغه برید کې 1200 اسرائیلیان وژل شوی دي او 2350 نور حماس ارغمل کړل. د غزه د روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه پورې د 2340 فلسطینیانو وژل تایید شوی دي. دغه وزارت وایي چې د اسرائیل پر برید کې تر اوسه 15000 فلسطینیان ټپیان دي. رنا دورانی غورزنګ د امریکا غک واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتون کله پاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
هیله ده چې د امریکا غږ بیلابیل خبرونه وګوري او وایوري او اوس هم د کډوالو ژوند. د ژورنالیزم له څنګ څخه فارغه شوی یو افغان کډواله وایي چې له یوې واده شوی خور پرته د کورنۍ نور ټول غړي له لاسه ورکړي. د غزوانه جلی دا مهال په اسلام آباد کې میشته ده. زموږ همکارې مسکا ساپې په دې اړه رپورت چمتو کړی دی.
په یو کال کې د ننه یې د کورنۍ سلور غړي له لاسه ورکړي او تر هغه مخکې یې هم یو خور مړ شوې و. وشکلانه نرګس حسیني چې د اسلام آباد په یو څنډه کې د یوې بلې افغاني کورنۍ سره ژوند کوي وایي د طالبانو په واکمنۍ کې یوازیتوب د کډوالۍ لامل و.
اول خواهر من فوت کردن، اونا به از فشار پایین فوت کرده بودن، بعد از مادرجانم فوت کردن که فشارشون بالا بود. تقریبا دو یا سه سال بعد از خواهر مادرجانم فوت کردن، بعد از که مادرجانم فوت کرده یک ماه بعد از او پدر بیادن در مسجد امام زمان انتحاری شهید شدن. بعد از اون سه ماه بعدش خواهرم در حمام گاز گرفتگی شد، بر سر گاز گرفتگی فوت کردن. بعد از او باز ما دو خواهر ماندیم، خواهرم بعد از چند سال باز ازدواج کردن. وقتی که اونا ازدواج باز ما تنها بودم تا زمانی که طالبا افغانستان سقوط کرد. بعد از طالبا امارات اسلامی آمدن و ما تنها زندگی میکنم. بعد از اون مجبور شدم که به طرف پاکستان مهاجرت کنم.
دغه افغان کډواله د بامیان ولایت اصلی اوسیدون کده خو ژوند یې په کابل کې کړی. نرګس د ژورنالیزم سره زیات تمینه لري.
خب هر کس با یک امیدی درس میخونه. خب من پس از ژورنالیسم خلاص کردم، من رشته مورد علاقه ام ژورنالیسم بود، میخواستم واقعا بتونم به کشور خدمت کنم، صدای یک مردم مثلا رنج دیده باشم. با آمدن طالبان خب همه چیز ما از بین رفت، همه امیدام ما برخاک شد و امیدی نداشتیم به زندگی. آمدیم خب ما به طرف کشورهای همسایه مهاجر شدیم، فعلا تمام امیدای خود از دست دادیم دیگه.
نرگس تملری چه دی او نور و همزول و سره یه مرسته وشی.
مشکل ما این مصارف است که تهیه کردن مثلا مصارف است. ما در اوایل یک خانم همراه ما همکاری میکردن از وزارت چی از ناتو، یک خانم بودن همراه ما همکاری میکردن. خب یک مقدار پیسه که مثلا به ما دادن فهم فعلا تونستم پیش خود نگاه کنم، همون رو مصرف میکنم دیگه، ولی بازم برام سخت است چون اون پیسه رو به خلاصی است دیگه. اینکه مثلا مصارف اتاق است، مصارف گاز است، بل برق است، ما چی هست، خب خانه شریکی است، همه چیز باید ما یک مقدار پیسه رو با چی پرداخت بکنم از جانب خودم. ما از جامعه جهانی از کسایی که در رس هستن همشون مثلا کمک همکاری میخوایم. قشر بزرگ افغانستان فلج شده، او خانم هستن، تمام آرزوهای خود از دست دادن، خانه نشین شدن، کار ندارن و شرایط سخت و دشواری را سپری میکنن. از این میخوایم که حمایت ما بکنن، ما را به این حال نمانن، ما بتونیم دوباره برگردیم به گذشته.
د نرگس پتسیر داسه دیری نور انجونی هم لافغانستان و تلیدی او دا مهال په اسلام آباد کې له سختو کړاوونو سره مخ دي.
مسکا ساپي، امریکا غاک، اسلام آباد.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
ستاسو د ملتیانه د خبرونې په پای کې هم بیا مننه. دا خبرونه دلته پای ته رسیږي. تاسو د امریکا غږ د یو پښتو راډیوي او تلویزیوني خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه لیدلی شئ او اوریدلی شئ. اوس موږ د ری خبرونه پیلیدونکو ده نجيبه خلیل مکسره په استودیو کې ده. په خیر راغلی.